السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې را سره ملګری عبید الله عبید هر کله کو په دې هیله چې روغ اوسې د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي په ترڅ کې بیلابیل مسائل مو راټول کړي د بر سره او ری خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. ښاغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي سولې پروسه اوږده ده خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دا یې له لومړیتوبونو څخه ده. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مرکچي پلاوی له طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون او د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې په اساس د مارچ لسمه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه ټاکل شوې وه خو لا هم دا خبرې نه دي پایل شوې. په دې ویډیو پیغام کې ښاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د سولې پروسه اوږده پروسه ده او دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس عبداللطیف روستایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په خپلو کې سره ورونه دي چې په روانه میاشت کې له ایرانه دې ولایت ته تللي دي. دی وایي چې دواړه مشکوک کسان اوس مهال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې بادغیس د ورځې په اوسط دا ول له ایرانه نږدې 100 افغان کډوال راستنیږي چې دوی معاینه کوي. د کونړ په درې ولسوالیو کې د داعش ځپل کېدو وروسته ټلیفوني شبکو بیرته فعالیت پیل کړی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل تیرو دوو کالو د کونړ وټاپور مانوګي او چپی درې ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا ټلیفوني شبکې بندې وي.
وروسته لډیر ځانډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو سي درې ولسوالي مشران ځوانان علما کرام خویان دي ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په درې ولسوالیو کې فعال شوې اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
خغلی میرزا کوال وایي چې اوس یاد ولسوالۍ د دغه ډلې له وسلوالو څخه پاکې شوې او ټلیفوني شبکې هم پکې بیرته کار پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکي د شبکو د بندېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دوی وایي چې اوس د دوی ستونزې حل شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازي دانګ دین کوی کړې ده. د ویتنام د رسمي خبري اژانس د راپورونو له مخې ښاغلی دین کوی دغه څرګندونې وړ مورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقې غونډې ته کړي چې د 15-16 پریکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تایید کړ. دغه پریکړه لیک د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیولو ټینګار کوي او هم د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره خبري مخته یوسي. ویتنام چې د کلونو جګړې تجربه لري او لکه د افغانستان په سیر متحده ایالات هم شاوخوا دوه لسیزې په جګړه کې ښکېلو له جګړې وروسته د سولې او رغونې ښه تجربه هم لري. له ازادي راډیو نه خبرونو ته دوام ورکو. پینټاګون وایي د امریکا او اروپا د جګړې په هغو مانورونو کې خپل ونډه د پام وړ کموي چې هغه د تیرې پیړۍ په یو اروپا کې تر ټولو پراخ مانورونه یا پوځي تطبیقات ګڼل شوي وو. پینټاګون ویلی چې دغه اقدام د کورونا وایرس د خپرېدو ګواښ ته په پام کړی دی. دا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د ترسره شوي اقداماتو یوه برخه ده. په نړۍ کې د کورونا وایرس پر وایرس تخته شوي کسانو شمیر هیلی 1,13,000 کسانو وخت او د مړو شویو شمیر نږدې 3,300 تنو ته رسیدلی دی. د اروپا لپاره د امریکا پوځي قومندانۍ وویل چې هغه 40,000 امریکایي ځواکونه چې په پام کې وه په دغو پوځي مانورونو کې برخه واخلي ټول دې مانورونو ته ناستول کېږي. دغې قومندانۍ نه دي ویلی چې څشمیر امریکایي سرتیری په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون کوي، خو ویلی دي چې دغه پریکړه د خپل ځواکونو د متحدینو او شریکانو د پوځونو روغتي اندېښنو ته په پام کړی ده. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولي دي. ښاغلي ټرمپ تېره شپه د امریکا ولس په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پیل او تر دیرشو ورځو به دوام وکړي.
We will be suspending all travel.
د وای موګل اروپا امریکا ته ټولي الوتنې د ډیر شورتلونکو ورځو لپاره ځندو. دغه قانون د جمیل نیمه شپې عمل کیږي. دغه محدودیت دغه راس په وضعیت پورې هم تړلې ده. موړي زیاته کړه چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتګ شامل دی او سوداګریزي چارې به د پخوا په څیر دوام وکړي. ښاغلي ټرمپ دغه راز وویل برتانیا په دغه بندیز کې شامل نه ده. په امریکا کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د کورونا په ناروغۍ اخته شوي او 33 تنه نور مړه شوي دي. او وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالاتو پر اروپا د سفرونو بندیزونه ولګول او له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د آسیا او اروپا اسهام نور هم راولوېدل. نن سهار وختي د اروپا د سهامو د بازارونو له پرانستل کېدو سره د پاریس او لندن هر یو انډیکس سباندې 15% راولوېد. سهامو دغه ارزښت وروسته تر دې لاسه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره له 6 اروپایي هیوادونو متحدو ایالاتونو ته پر سفر کولو موقت بندیز لګولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د کورونا وایرس خپرېدل یوه نړیواله اپیډمي یا وبا وبلله. د کورونا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې د چین خپور شوی او اروپا او متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د نړیوال اقتصاد ټول سکتورونه له سفر نیولې تر پوهنې، سپورت، تفریحي او صنعتي تولیداتو ټولې اغېزمن کړې دي. د چارو کتونکي په دې باور دي چې پانګوال ناهیلي ځکه دي چې د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ په خپل وخت دغه وایرس په وړاندې مشخص اقدامات نه دي کړي. دغه وضعیت د تیلو بای هم ډېر راغورځولی دي. د یو بیرل برنت وما تیلو بای له $30 راښکته شوې ده. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل درنو اوریدونکو دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خو تربند د 15000 طالب بندیانو په اړه درامنځته شوی او ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي.
با این کشف خواص های موجود در افغانستان که در ساختار حکومت پیش آمد
دغه شان با په یو بل راپور کې واوري چې د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای چې په دغه ولایت کې هغه خلکو ته د زراعت ریاست تمرستي ورسره کوي چې یا هم د زور خوندان دي او یا هم خپل خپلوان لدی.
نو هغه چا چې تعارف یې د چانډي والی کنه په دې خاطر باندې نه دی، ما خلکو داسې عامه سروې نشته دی چې دا راشي کړې مسؤلیت دا زما دی، باید راشي د ولسوال دی داغونه پوښتنه وکړي موږ به په هغه باندې نه دی کنه.
دا به هم واوري چې د ننګرهار ورځپاڼه سل کلنه شوه، خو د سیمې لیکوالانې په اړه څه نظر لري؟
ما ته یاد شي چې د دې اخبار د ویګانې په اړه لیکل شوی و چې دا اخبار به تهران ته هم ته هغه وخت ایران ته به ته.
نور مطالب هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده را سر پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د 15000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي. دوی وایي دواړه خواوې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د یوې تلپاتې سولې ټینګښت لپاره باید دواړه لوري زړور ګامونه واخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخ شوي دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. رپورټ یې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 1500 طالب بندیانو د خوشې کېدو فرمان ورکړ، خو طالبان اوس هم د 15000 بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار کوي. اوس دواړو خواوو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی ناسم وضعیت د سولې پر روانې پروسې څه اغېز پرېښودلی شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیلوال وی د 15,000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت دریځونه د سولې روانه پروسه په ډېر احتمال له بنبست سره مخ کولی شي.
قرار و چې په 10 د مارچ باندې خبرې شروع شي او د اغېز خلک به درې ورځې تیرې شوي دي او تر اوسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی. دا په خپل یو کارندوی د دوی دی چې بدون د بندیانو خبرې متاسفانه د بنبست سره مخ شوي.
په ورته وخت کې بل سیاسي پور رحمت الله پیژنپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم روان حالت کابو کېدی شي خو د سولې په اړه باید افغان سیاستوال یو واحد نظر رامنځته کړي. د یوې دینی حکومت جوړښت په نظام کې رامنځته شوي اختلافات چې د یو ژور بحران ښکارندوی کوي خپله طالبانو ته د دې زمینه مسایده کړې چې قوي موقف نیونه وکړي او اوسني اقدامات پرته له شکه چې د سولې خبرو پروسې ته زیاتې ستونزې جوړولی شي. دا څرګندونه په داسې حال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د 1500 طالب بندیانو د ښه نیت د ښودلو په هدف د خوشی کېدو امر ورکړ چې طالبانو په جواب کې وویل دغه ډله به هیڅکله په مشروط توګه د طالب بندیانو د خوشی کولو سره موافقه ونه کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. هغه ویلي تر څو چې 15,000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشی نشي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات نه پیلېږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د 15,000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن دي. دوی وایي شاید د سولې پروسه له بنبست سره مخامخ شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې نه پیلېږي؟ د سولې په برخه کې له دغه ترلاسه شوي فرصت باید څه ډول استفاده وشي؟ د سیاسي چارو له بل په محب شریف سره د ما همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په دې اړه ترې پوښتنه کړې.
زما لومړی سره فکر دا نه دی چې خبرې له بنبست سره مخامخ دي یا په ټپه ودرېدلې، بلکې فکر کوم چې افغان حکومت خپل تاکتیک نه غواړي کار واخلي او په مقابل کې طالبان غواړي مخکې له دې چې د سترخوان ته ورسیږي ټولې مړۍ خپلې خولې ته واچوي. نو هر طرف په کوشش کوي، خو ازما وروستۍ هیله دا ده چې دواړه طرفونه به په دې باندې سر خلاصوي چې سوله تر ټولو بندیانو یا تر تدریجي خوشي کولو لوړ هدف دی. دواړه طرفونه باید تنازل وکړي او بالاخره داسې یو لوري ته موږ ورسیږو چې افغانان سولې ته ورسیږي.
شریف صاحب، کچیر ته د دواړو طرفونو ترمنځ دغه وضعیت روان وي، څه فکر کوي چې بل اخر د سولې روان مسیر به کومه خواوي؟
په دې ارتباط باندې لنډه باندې زه ویلای شم، ولسته دا په یاد دي چې یو وخت د افغانستان جمهوری ریاست د بندیانو خوشی کول نه منل، بیا یې ومنل او هم دې طالبانو هر څه په یو وخت لغښتل، خو لیکن اخر دې ته هم نرم شول چې تاریخواره باید کم کړی شي. زه فکر کوم دا سه نور د فشار طرفونه شته چې په دوه باندې د دې لپاره فشار راولي چې اصلي پروسه په صحیح شکل مخکې ولاړه شي.
دغه حساسو شرایطو کې چې اوس رامنځته شوي دي، ویل کېږي چې د سولې فرصت رامنځته شوی، چې داسې وضعیت رامنځته کیږي او خندونه جوړیږي، اوس په کار څه دي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې افغانان که په یو لوري کې دي او که په بل کې، د سولې لپاره په رښتینی ډول د زړه له کومې کار وکړي، ولس به هغه چا طرف او پلوی و چی تاغه پر اشتیاد افغانان لپاره سوله غوالی و افغانان لدغه بد ورز روباتی که اغا دولت وی و که طالبان بی. هیچ چه وقت موگ ده یو چام لاتال یا طرفداری ده دیده پاره و نکو چی پاغه سمت پوری مربود.
یو سوله یو خزی سوله ده افغان خزو لنظره.
نومی دیوا د تخلص مستانک زیدې ولس کلنه مدني فعال د کرباغ ولسوالی د بدرخیلو د کلی هو پلان په غزنی ولایت ځوان کو تبن سوله کراشي د ځوانانو پیغلو د ټولو پښون کې بدلون راځي. زمينه مسايده کیږي کته سوس وګوري ډیری کسان به زکړی پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. ک تابن سوله راشه موږ زده کړو ته لاسرسي پیدا کولای شو، خوندې ورونه ټول زده کړ کولای شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله ده چې نوې حکومت جوړ شي. نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي، ځکه په ماغه وخت کې کته سوګري تابن خوندي نه و. ډېرې کسانو نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. تابن کدرته معمولا خوند خو بخښ نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې کوګرو ماشال افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، خوند ډېرې خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
دغه غلازادي رادیو ناوړی د یو سلیاو مېرمنو سره د مرکو یو بل مرکمو اوریده چې د افغان مېرمنو د سولې په برخه کې شوی و. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړي. یو شمیر هوټل لرونکي وای په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره له خلکو غواړي چې د خلکو په غونډو کې له ګډون نه ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د کابل ښار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنږدې دوه اونۍ راهیسې د کابل ښار د ودونو په سالونونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلونه بسیار خوب و متواتر بودد.
مخکې مو شپه او ورځ محفلونه لرل، خو له کابوی وی میاشتې راهیسې محفلونه کم شوي دي. خلک د کورونا وایرس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل آریانا هوټل مسؤول حاجی ضیا وای سره له دې چې په دې موده کې له یو نیم میلیونه نه تر دوه میلیونه افغانۍ پورې زیان کړی، خو په خبره د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وایي.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. د ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسلې په خاطر وزنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کورونا د وایرس و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیموونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی رادیو ته وویل
دا زمانی که ویروس تحت کنترول میه ما بر تمام همتنا عزیزمون
لخلکو غواړو تر څو چې دغه ویروس کنټرولیږي له هر ډول غونډو او د ګڼګونی له ځایونو دې ډډه وکړي. څوک چې ډیر بیړنۍ کار نه لري له کورونو دې نه وځي او په خوندي ځایونو کې دې اوسیږي.
ښاغلی شکوهمند وایي په هرات ولایت کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو لپاره لس بستري روارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. له کابل ورزو سرپل ولایت ته. په سرپل ولایت کې د دوا والیانو موجودیت په دلیل د یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند شوی دی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوا والیان یو د مرکزی حکومت په استازیتوب او بل د عبدالله عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او له عملي دولتي چارې له خنډ سره مخ شوي دي. مستوفیت، بانکونه او دغه شان یو شمېر نور بنسټونه هم د خلکو پر مخ باندې تړلي دي. د بلخ کې زموږ همکار مجیب حبیبزی سلام داوس د ټلیفون په لیک ده. حبیب زیب ستړي مشي په صرف پول کې روان وضعیت څنګه دی؟ خلک اصلا لکوم وسونځو سره مخامخ دي.
سلام علیکم ستاسو ته او د غیر رادیو ټول اوریدونکو ته څنګه ستاسو هم ته یادونه درلوده. په صرف ولایت کې د ولایت د مقام د رهبرۍ پر سازماندریو دغه ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنای کړی دی او یو شمېر ادارې حتی د خلکو پر مخ بندې شوي دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه دیوالي په توګه دنده ترسره کوي. زدوله امنی د سرپل دیوالي ویان چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی دی وایي چې یو تن د مرکزی حکومت په استازیتوب چې مشتی اشرف غنی کوي
دغه ولایت په معدن ریاست کې ځان ته دفتر جوړ کړی او دیوالی په توګه فعالیت کوي. او بل چې د سرپل د ولایتي شورا مشر و د عبدالله عبدالله لالوري دیوالی په توګه ټاکل شوی دی او دغه کس د سرپل ولایت مقام ماڼۍ نیولی او چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا استازي وایي چې وضعیت د اندېښنې وړ دی او که مرکزي حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نور ستونزو سره مخ شي، ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات په بشپړ توګه ځینو ادارو کې بند شوي دي.
حبیب صاحب، تاسو په سیمه کې یاستئ، طبعا له خلکو سره غږېدلی یاستئ، دغه حالات د خلکو په اقتصادي وضعیت باندې څومره منفي تاثیرات لرلی دي؟
دقیقا څنګه چې تاسو وویل، اقتصادي پلوه هم خلکو ته ستونزې دي. روان وضعیت له امله نه یوازې په اقتصادي برخه کې، ټولنیزو برخه کې، حقوقي او صحي برخه کې خلک له ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو پر اساس د دوی پر مخ بانکونه تړل شوي دي، خلک ورته لاسرسی نه لري. د عامه روغتیا ریاست کې خدمات ټکني دي او په حقوقي ادارو لکه عدلیه ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي. په دې دلیل چې مشخص نه دی چې کوم والی باید په مستقیم ډول کوم ادارې ته سپارښتنه وکړي، هغه ته هدایت وکړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي، ستونزې مخ په ډېرېدو دي او دوی به
حبیب صاحب، همدغه برخه کې ما هم پوښتنه درلوده چې د کوم والی سپارښتنې منل کیږي په دولتي اداراتو کې؟ سره له دې چې تاسو ویل چې ستونزې رامخته شوې دي، خو یعنی هغه کوم مکتوبونه چې صادریږي د دې تر څنګ سپارښتنې کیږي د کوم والی منل کیږي؟
تر دې پخوا چې هغه والی په سرپل ولایت کې فعالیت و، د ملي یووالي حکومت له لوري او اوس مهال د اشرف غنی په هدایت دغه فعالیت ترسره کوي، او هغه خپل دفتر د سرپل ولایت د معدن و ریاست ته انتقال کړی دی. دغه د بیان په ټوله مجلس سره هغه وبخښي چې ګولا منی سره چې ما خبرې درلودې، د وویل چې یوازې په یو شمېر محدود ادارو کې دغه هدایت سپارښتنې عملي کیږي. خو د ولایتي شورا استازي حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، دوی ویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزي دولت اختلافات خپل منځ کې رهبرانو حل کړي او یو قانوني والی بل کس ته دغه ولایت ته ورواستوي. د سرپل دیوالي باندې کوم وبخښي زګولا منی هم وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي، خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهیر له خنډونو سره مخ دی. او نور محمد رحماني چې ځان د سرپل والی بولي، د عبدالله لوري نه غواړي په دې اړه څرګندونه
وکړي. او حبیب صاحب، تاسو وړاندې د ولایتي شورا یادونه وکړه، طبعا له نورو قومي مخورو سره هم غږېدلی یاستئ، ولایتي شورا هم یو هغه مرجع ده چې لږ تر لږه د ستونزو په حل کې همکاري کولی شي. د دغه رامنځته شوي ستونزې د حل دپاره دوی کوم وړاندیز لري، کومه طرحه لري، او څه وایي چې بالاخره دغه ستونزه څنګه کیږي؟
د ولایتي شورا د مرستیال حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، ده وویل چې دوی د دواړو والیانو سره کتنې درلودلې چې تر څو وکولی شي حداقل هغه وضعیت په ادارو کې جاری وساتي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. خو ستونزه دا ده چې د مرکزي دولت له لوري یوه والی ته هدایت شوی چې باید چاته اجازه ورنه کړي چې د ده په چارو کې مداخله وکړي، او بل والی ته هم د عبدالله عبدالله لوري هدایت ورکړل شوی چې چاته اجازه ورنه کړي چې د ولایت ماڼۍ ته ورشي او هلته د دوی په چارو کې مداخله وکړي. نو دغه نورې پاتې ملکي ادارې هم دې ته په تمه دي چې حداقل یو مسؤول کس راشي او دوی ته سپارښتنې وکړي، د هغوی د سپارښتنو په اساس دوی اقدام وکړي. تر اوسه د نو ادارو د مامورینو معاشات هم نه دی اجرا شوی چې هغه د مرکزی دولت مسؤلیت دی، خو تر دمه نه دی عملي شوی.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو، زموږ همکار مجیب حبیب زیو چې په سرپل ولایت کې د دوه والیانو د موجودیت په اړه د خلکو ستونزې را سره شریکولې، ویل چې په دې ولایت کې د کار لامل خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. سرپل ورزو ننګرهار ته ننګرهار ورسپانه سلکله نشوه. په خاني اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورسپانه یادیږي، سلکله نشوه. خو د ننګرهار د لیکوالانو او د قلموالو په خبره خپل پخواني ارزښت او لوستونکي له لاسه ورکړي دي. د ننګرهار زیات شمېر لیکوالانو دا څرګندونې نن داسې مهال کړي چې په دې ولایت کې د ورځپاڼې د سلمي کلیزې د نمانځغونډې مراسم هم ترسره شول. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د دغو څرګندونو د پخلي ترڅنګ وایي چې دوی ځکه په پخواني کیفیت او ارزښت ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي رسولی چې په خبرې مرکزي اداره ورته لازم امکانات او د همکارۍ لاس نه ورکوي. په دې اړه د سهرګل امیرزی راپور اورو.
د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر او عزم په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي بلکې لوستونکي هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیکتوري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت یې له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. چیړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه پخوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران کې ډیر لوستونکي لرل او په خبره یې چې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼه هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر یې درلود نه یوازې له لاسه ورکړی بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه ښه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل او په یو ځل کله ټکې سوې مدیر وو او هغه لیکلي دي چې مونږ یو اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بېرته زموږ د یو مضمون جواب راغی او هغه جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت پکې وو په فلسفي فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون وو چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولي.
د ننګرهار لیکوالان او د قلم خاوندانو دا څرګندونې نن داسې مهال وکړي چې په دغه ولایت کې د ننګرهار ورځپاڼې د سلمي کلیزې د نمانځغونډې مراسم ترسره شول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله مسله په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر اډیل توغندی برید وروسته په عراق کې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د سوریه د بشري حقونو څارون کې ډلوي د عراق د حشد الشعبي تنظیم شپږ بش وسلوال تیر ماښام د سوریه په دایرالزور ولایت کې په هوایي برید کې وژل شوي دي. د دایرالزور ولایت د البو کمال پر سرحدي سیمې چې دا برید پرې شوی په تیرو څو میاشتو کې په ځلونو په دې خاطر حملې شوي چې د ایران پلوي ځواکونه پکې میشتي. تیر بریدونه د اسرائیلو له لوري بلل شوي وو خو اسرائیل تر اوسه پورې کومه حمله تایید کړې نه ده. د چهارشنبې د ماښام حمله څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه څو راکټونه ولګېدل. په دې راکټي بریدونو کې دوه امریکایان چې یوې پوځي او بل قراردادي دی او همداراز یو برټانیایي پوځي وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د ټپیانو د ملیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. له حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې امریکا به دا ډول بریدونه ونه زغمي. پامپیو په دې اړه له خپل برټانیایي ساری دومینیک راب سره تلیفوني خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم وویل چې هیواد یې د نړیوال ائتلاف له نورو غړو سره پر تاجي اډې د حملې په اړه څېړنې کوي. د برید په کلکه وغانده. د امریکایي او برېټانیې چارواکو له څرګندونو څو ساعته وروسته د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي ډلې وویل چې پر تاجي اډې د حملې په غبرګون کې نن پنجشنبه د امام علي اډه او د کتایبو حزب الله نجبا غورزنګ کتایب السید الشهدا او حیدریون کندکونو پشان د بیلابیلو ایران پلو و ملیشت واکونو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوی دی. دل حسیان پسیمه که د امام علی اډی په اړه ویل کیږي چې د ایران په قدس دواک پوری تراو لري. هرشد الشعبی دلی ویلی چه دوی پر مرکز د امریکا هوایی ځواک څو توغندي وشتیدي. خود سوریه تلویزیون ویلی چه نامعلومو الوتکو بمباری کړی ده. د ځینو راپورونو له مخې پر تاجی اډې له لسو تر اتلس توغندي لګیدلی چې دا په وروستیو دوو میاشتو کې پر دې سیمه تر ټولو سخت برید ګڼل کیږي. تر اوسه هیچا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تاجی اډه کې چې د عراق د پوځ فرقه وه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ځواکونه میشت دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو اورېدونکو، دا خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. نور مطالب هم هلته لوستلی او اورېدلی شئ. 4:30 شوي. یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یوې ویډیو پیغام کې ویلي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او د لومړیتوبونو څخه ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند کړی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان، یو د مرکزي حکومت استازیتوب او بل د عبدالله عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او له عملي دولتي چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر اروپا د سفر نوي بندیزونه ولګول، له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغېزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جنرال عبدالرازق په نوم د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی د ولایتي ادارې او ځوانانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کرکټ بورډ ادارې له لوري په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دېرش جریبه ځمکه کې منظور او په معیاري ډول به جوړیږي. د کرکټ چارواکي وایي، د کندهار چارواکي وایي، هڅې روانې دي چې په دغه لوبغالی کې د ورزش مینهوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست په کابل کې د وزلو بیروانو سیالیو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. د دغه ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ډول لوبو کې د کورونا وایرس خپرېدو ویره موجوده ده، ځکه د په وینا یادو سیالیو ته سلګونه مینهوال راځي. د وزلو بې دغه لوبې د آر ټي ای یا د افغانستان د ملي ټلویزیون لوري په کابل کې د 14 ولایتونو ترمنځ د لیک په شکل پیل شوې چې هر اونۍ دوه لوبې کېږي. او د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د هند د کورنی کرکټ یا آی پی ایل لوبو د ځنډېدو ویره ښودل شوې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې تر اوسه هیڅ بهرني لوبغاړي ته په دې سیالیو کې د لوبېدو لپاره هندوستان ورته دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. د نورې نړۍ تر څنګ په هندوستان کې هم د کورونا وایرس په خپرېدو دی چې تر اوسه 16 مثبتې پېښې ثبت شوې.
نجیا صاحبای و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یو وړاندې کړل. لدی وروسته دوه ونیس پروګرامونه، امنیت او سالم چاپیریال، خواړه او روغتیا، ښوونه او روزنه، د هر ماشوم لپاره د غشان کور کلی خبرونه نشر ته چمتو دي. هیله ده د هم را سره واورئ تر بلې خبرونه. د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کور کې پماګ مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری پماګ باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچا، کلاشینکوف دا مساله ای.
نن په همدې اکل خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. توپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
توپک او تومانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته اخلي. کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزی نیسو، وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزی نیسو. کلاشینکوف دې ډزې کوي؟
هو، داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ور جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروت و، دا به خالیګای لرله، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، او بس چې راووته زه ته د تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیو کړه، دا زنه مې پیویشته. اوس هم هغه داغ پکې دی، دا زنه چې پیویشته سرې پې را روان شو. نن شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې مندې دا لوبې وکړي. تمانچې یې ولا اخیستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي اخیستې را روان کړې، مردکۍ ولا اخیستې را روان کړې. زه هم قلم دی ولا لاس کې ورکړي، کتابچه دی ولا لاس کې ورکړي، درس و تعلیم دی پکې وکړي. دا وطن زمونږ خراب شوی دی، خوار شوی دی، زار شوی دی. باید چې د دې دپاره خدمت د هرې نگانۍ چې د دې دپاره داسې خدمت مونږ وشو کولی چې هغه ځوانه زمونږ د آینده دپاره یو څه جوړ شي. د دې نه
دا چې ماشومانو ته کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مو پوښتلي دي.
موټرګۍ مې ورته اخیستې، کور کې په ما کې مصروفه ده، موټرګۍ خپل ګرځي. څنګه چې ده نانځکه مې ورته اخیستې ده، ایوه لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځکه اخیستې، په هغې مصروفه ده. بس هغه سات تېرۍ په ما کې باندې کوم شی نه شي، مطلب اوس فلحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه ساختکي تماشې دی، ټانګ دی، مطلب نور داسې وسایل دي چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغه نه جدا پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پې تیر شي، او هغه ته یو سالمه روحیه او یو سالم نغت واخلي چې آینده مطلب دغه شیونو نه چې دی جنجالونه جوړېږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي، ذهنن چې دی دوی چې راولویږي، مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړېږي، او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داسې شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پای کې ډیره زیاته مننه چې موږ تم د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري.
تر کومه چې موږ د عمر برخه رسیدلې ده، په خوشحالۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزار او د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوې ده، زموږ وحید ټول د سلاو توپک او دغه اسلحه څخه ډک دی. اطراب مو هم شاریات مو هم ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د فکر کوي چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ډیره موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو. فقط دغه تمایل هم و دغه ته دی.
کوم شاین تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه راته واضح کړئ؟ مثلا جنگي د لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی شي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحه د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچوي. د دوی په روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنګي کوي، جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځوانۍ کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې څخه توک ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر سه. ماشوم همدا اوس چې په دغو شیانو لوبې کوي دوی ته جسمن کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل یو ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړي دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړانده کړي دي، حتی تر مرګه پورې رسولي دي. نو خطرونه یې دغه دي چې ژوند دور بدرنګه کړي دي.
بله، اوس نو څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکړو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لرې اوسي؟
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي. داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نورو د ساتیري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کړي.
په پخوا وختونو کې و کورنۍ خپلو بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول.
په خوا کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به نجونو هغه ننځي کې و دغه جامې و ډول ډول شان جوړول. الکوان دپاره د ځینو لرګیو څخه دغه دپاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په محیط کې چې دی د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاوه او یا به هم کمبګی او گاډی او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهنی وده د څومره مثبت اثر کولی شي.
کله چې جونی یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دروبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک، ټانګ دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا و ټانګ توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډیره لیوالتیا نه لري، ډیره تمایل و دغه ته چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کی. نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب سره تر ځوانۍ پورې.
ډیر مننه ژوند دی
وسه. مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری
اور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ځای ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مهر کلی کوم. آیا تاسو د خپل سیمې د سم صورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګي کینول طبیعت ته څومره ګټه تمامې دی شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا خچېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کرنې، اوبو لګونې او مالداری د وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږما جبارخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې را اوروي.
خوږو دوستانو، کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او د واورې سپینه لمن لږ لږ ځان ټولوي، نو د پسرلي د موسم وږمې هرې خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی اندرو محمد وایي چې دی هر کال کله چې د پسرلي موسم را نږدې شي شنه بوټي کری او نیالګي کینوي. نو ما وړای وای
دا اوس او غوري دي تا کو منګلرو دا کور کې هغه نو چې داود 15 بس 15 کې هغه لګاو او نیالګي دا تیار منګ دي. نیالګي بزغلای نه کنه دالرو او بس هغه تیار آمدګی منې ولې لګاو. هر کار دا کال کو هاي لغمان منګ راړو جلابات نه دا لګاو. دا مڼه کینو، بادام کینو، توت کینو، میوه زیات کینو کنه. دا په خپل پیسو منګ خلن شاروالي سره کومک کو کینو نیالګي او کوڅو کې دی سړک کې دی غو کې کینو. هغه بیا دا صبر ونه موږ په پښتو ژبه ورته دا کینو. دا ناجوګه نه دی بل دا حالت کینو. دا ټول افغانستان په نوم کینو، موږ په خپل نوم نه کینو. بس ته موږ اویا اتیا سل کور به دا ټول دا کار کوي. یار یو نیم سل 200 روپیا چې نیالګي وسال تخلي کینې شخصي پیسو نه.
د نیالګي کینولو ترڅنګ د نیالګي پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي، نو د بند ساتونکو ته پکار چې د خپل بند بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. په دې اړه د کابل د سرخپلو اوسیدونکو حاجی جنات داسې وایي.
پالنه خو داسې ده چې خور هغه ځای کې چې کېنه اوسې هغه ځای باید ورته نرمې پوستي هلته کېښودل شي او مال نه حفاظت وشي، اوبه شي ښه صحیح. لاس وهل غواړي داسې ده لکه ماشوم نیالګی چې کېنه هغه داسې ده لکه ماشوم همداسې هغه غواړي. څوک کېنه او هغه یې پالنه نه کوي نو هغه ختم دی. هغه کار بیا نه ورکوي. باید وی نه کوي. هغه زایدا یو نیالګی زایدا هلته چې کېنه پالنه نه کوي زایدا. خو ما خو درته ویل چې هسې پالنه وشي پارو وختي پارو ورته واچوي اوبه یې کې په خپل صحیح وخت له مال نه هغه کې حفاظت یې وکړي، له ماشومانو نه حفاظت وکړي، دوا ورته په خپل ټیم واچوي. هر شی همدغسې خپل هغه غواړي. خو نیالګی همدغسې ده لکه ماشوم چې لوبه.
د کابل ولایت اوسېدونکی نظر محمد بیا وایي چې دوی په وار وار نیالګي کېنولي خو چا ترې سمه پالنه نه ده کړې. نو له همدې وجې نور نیالګي نه کېنوي ځکه دومره اقتصاد هم ښه نه ده چې هر کال دا مصرف وکړي. نو ما وړه زیاتوي
خو کابل کې هم زما اراده ده چې راتلونکي کې هغه نیالګي کېږم. خو زه مریض یم، مریضتیال وجه نشم کولای چې نیالګي کېنو. زه کولای شم چې نورو خلکو ورونو ته تر زمنو ته ووایم چې په لارو کوڅو کورونو کلي شاوخوا کې باید نوي نوي نیالګي کېښودل شي چې دا کوڅې شنې هغه زرغونې شي او هوا وسره صفا شي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ بازګر تازه ګلوای زموږ د هیواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده او له دغې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیا هم پوره کولای شي. نو موړی زیاتوي
بده میوه والا نیالګي کېنی چې ماشومان گزاره پی وسی او دا ناجو ونې سر غاړه کې کېنی چې وطن پی ډولی سی او پی ښکار شي. ایمه دا څار سره دغه کارو کاني ولا سي چا وسور غشل دي د افغانستان لپاره کني. موږ ټول د افغانستان دغه خاورې خلک یو، دغه خاورې نه پیدا یو، دغه طبيعت ورزوم دغه خاورې ته شلشل دیو کوي. خو دا سړی خپل وسه پوری خبره ده. کتاب شلو ته وسه کیږي، ما به دوه ته وسه کیږي، دغه به 500 ته کیږي. خو ملک ته جوړ شي خو ټولو ته خدا یار سړی چې یو سړی یو نیالګي کني 10 میلیون نیالګي کیږي. نو دا ډیره غټه ګټه ده.
د شنو ساحو جوړول د طبيعت پر ښکلا او اقتصادي ګټو سربېره دروازه په هنه د علم لمخه د انسان روح دماغ هم تازه و آرام ساتي. در و پوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون و آرام وربخي. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د قریجاتو کارډیناتور د شنو بوټو او نیالګیو په ګټو داسې راته غیتلای دی.
د انسان حیات مستقیما ارتباط لري د ونه په موجودیت باندې. هلته تقریبا 15 درجه حرارت ټیټ وي او هغه ساحه چې جنگل یا ونه ونه لري تقریبا 15 سانتی گراد درجه حرارت پورتی گرمی. اول د ونو یا د جنگلاتو مهم اهمیت د هوا د تصفیه د پاره ده. سه موږ اول خو د اکسیجن د تولید د پاره او د کاربن دای اکساید د جذب د پاره د یو مهم منبع ده او همچنان د حیات وحش د پاره ده یو خې د اوسیدو ځای وي او همچنان د خاور د تخریب نه مخنیوي کوي، د سلابونو نه مخنیوي کوي، د ځمکې لاندې اوبو تقویه کوي، په سیمه کې د بارانونو د زیاتوالي سبب ګرځي. د خلکو د پاره ده یو برابر بر یا خیلی مهم وسیله دی اقتصادی گنل.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان؟
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې په کوم وخت کې بوټي او نیالګي کېنول شي او د شنو بوټو د پاللو په منظور د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت څه کړي، دا او د تورته پښتنې زمنګ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانی ارڅخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې کوم وخت د نیال کېنولو یا د نیال کرلو دپاره مناسب وخت دی؟
البته نیال شانی په مجموع کې په دوه وختو کېږي، یو پسرلنۍ دی او یو هم په مني کې دی. چې اوسنۍ شرایطو کې چې موږ په مني کې یاستو د ګرمسیرو ولایاتو کې چې موږ نیال شانی کوو، د اول د دلوې نه شروع کېږي تر هود تر اواسطې پورې او سرتسیر ساحې چې یا سړنۍ سیمې دي چې په هغه کې د 15 د هود نه موږ را شروع کوو تر 15 د حمله پورې په شرایط اقلیمی ته ګورو.
امانیر صاحب، دا کورنۍ څنګه کولای شي چې هغه نیالګي چې دوی ضرورت لري یا کینی که هغه میوې دي او که غیر میوې دي د کوم ځای نه لاسته راوړي؟
موږ د کرنې او بلګولو وزارت د طرزالعمل په اساس باندې موږ یو طرزالعمل لرو چې په اشخاص انفرادي ته په څه شکل باندې نیالګي ورکول کېږي، په مؤسسات ته څه رقم ورکول کېږي او شخصي اشخاصو دپاره او همدغسې د دولتي اداراتو دپاره، دا ټول طرزالعمل په اساس باندې موږ را توضیح کوو چې موږ سږ کال 2 میلیون اصلي نیالګي په هیواد په کچه باندې په 3 ولایتو کې البته موږ را روزلي دي چې مطابق دغه طرز عمل توضیح کوو. مؤسسات هم ځان ته هغه شیواد کاری البته هغوی لري چې هغه 1.5 میلیون نیالګي هغوی را روزلي دي. اتحادیه د قوریدارانو 14.8 میلیون نیالګي چې تصدیق شوي دي، هغه د کرنې او اوبو لګولې د وزارت د خانه تصدیق شوي نیالګي په نامه باندې یادېږي، دا هم مطابق د هماغه طرز عمل د شخصي د قوریدارانو البته په بدل د قیمت کې خلکو ته ورکول کېږي چې ټول اکثرا میولرون کېږي. په مجموع کې کوی 1.8 میلیونه اصلي نیالګي په افغانستان په سطح باندې سکالې را تولید شوي دي چې هر څوک چې په دې کورنۍ کې په دې مسایلو کې علاقه لري مطابق د طرز العمل زمونږ موږ ته مراجعه کوي، موږ یې خدمت کې یاستو دوی کولی شي چې د هماغه نیالګي د خپله واخلي.
سکال د کرنې او بولګونې وزارت څه پلانونه لري چې د خیره یعنی د نیالګیو دپاره چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، کمپاینونه ورکړي؟ داسې کمپاینونه شته که شته څه وخت دي؟
موږ په مجموع کې په اساس د هدایت د مقام د عالي ریاست جمهوري شلم تاریخ په سراسر د هیواد کې کمپاین د نیال شانی د صورت عموم اعلان شوی دی چې موږ ټولو 3 ولایتو ته د افغانستان موږ خپل پیغامونه ورکړي دي، مکتوب د رسمي ورکړي چې مطابق د طرز العمل نه خپل او هغه میتودونه د نیالګي د روزنو او عامه پوهاوی په ارتباط باندې مختلف کارونه شوي چې سکالې د چاپیریال ساتنې د همغږي په اساس باندې د ښاروالګانو په سطح د ټولو ولایتو مقرراتو والی صاحبان در ټول منظمه یو په یو غږ باندې په شلم تاریخ کې ان شاء الله کمپاین د نیوشنی شروع کیږي او تر دا ادامه لري بیا په دا کمپاینونه
مرسته بختنه خلکو ته سوال لري چې د خلکو دند سره د نیالګي کینول په برخه کې او د ساتلو په برخه
زه خلکو ته مشخصا دا وایم چې نیالګي کینول ډیر به ساده وي خو روزنه ډیره مشکله ده مشکله په دې باندې ده چې حفظ مراقبت د خلکو دغه ده منګه په کرنې او لګول وزارت چې پازا کې پلان لري د خپل د حفظ مراقبت په اساس باندې پلان باندې منګه مخکیزو شوروالګان مماسه مگر خلک چې په کوسی او په کور کې د خپل هر یو چې نیالګي راکینی هدا اقل منګه تاسو مسلمان جامعه یاستو که اوسوک او د سمونځم کې دغه 2 یا 3 لیتر او به هدا اقل مصرفي دغه د خپل په مونیالګي چې کینه ولا مغه په وخت کې هدا اقل یو زیل دو زیل چې وبو خري په دې په جریان د ورځې کې ان شاء الله د نیالګي د کامل روزل کیږي د حیواناتو نه د وروزی د مشمول نه د مشمول ته د عامه په هوی ور کول شي چې د نیالګي را قطن کې نیالګي را وروزی او د اهمیت په اساس باندې د اهداف چې په نظر کې راونی شي شاپیریال او ککړې هوا مخنیوي بهترینه فابریکه د تصفیه د هوا د نیالګي دي او خپل صحت تک سو کوخ کین او زمونږه خواهش داده چې هر څوک یو نیالګي را کینې د خپل په یو ماشوم په نوم باندې تک را وهی ور کې نوم دی کول کی تر څو چې هغه مسولیت ورته واخلي
په دې برخه کې د عامه په هوی برخه کې نیالګي باید خو ساتل شي د کرنې او بلګون وزارت د سمه په هوی لري پروګرامونه لري کنه
بله مونږ په عامه په هوی په ارتباط دي باندې د شوروالۍ د خانه مونږ د خانه او اداره د چاپیریال ساتنې د ادارې د خانه کرنې او بلګول وزارت په دې باندې ما پوره چمتووالی نیولای دی په سطح د رادیوګان او تصویري صوتي ټول مسایل په نظر کې نیول شوی دي خلکو د عامه په هوی په دې برخه کې پوره ورکو شو
درنو اوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خې چاري